سلامونه بیا هم سهار مو نیکمرغه په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خبريږي مثلث او ومبرد یک شنبه ده د مرغومی اجدی نه هم د دسمبر 19 په پیل کې خبرونه د جنوبی کوریا د اوروژن اداره وایي چې د دغه هیواد پر یو هوایي ډګر له یو دیوال سره د یوې مسافر وړونکې الوتکې د لګیدو له کبله د مړو شمېر 15 ته زیات شوی دی. په دې الوتکې کې 101 تنه سورلۍ و چې نن سهار پر موان هوایي ډګر د کښېنستو پر مهال له ځغاستلي کې رنوې ووتله او له دیوال سره وجنګېده. چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څېړنې پیل شوي دي. دغه الوتکه د تایلند له پلازمېنې بانکاک الوتې وه. په خوست کې لسګونو کسانو پرون د افغانستان پر خاوره د پاکستان د حملو په وړاندې د اعتراض په توګه لاریون وکړ. دوی د خوست په سرګردان چوکې راټول شول او په یوه اعتراضي غونډه کې د پاکستان حمله وغندلې. معترضانو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. تیر اونۍ د سیشن بی پر ماشام د پاکستان پوز د پکتیکا پر برمل ولسوالی هوایی حمله وکړي چې په نتیجه کې له 500 ډیر کسان وژل شول چې ډیری ملکیان دي. د طالبانو چارواکو پرون ادعا وکړه چې د پکتیا او خوست ولایتونو له اړوندو سیمو څخه د ځوابي حملو په لړ کې 19 پاکستانی سرتیری وژل دي. تیر ماشام په خوست کې د ګازو ډبې چاودنې د یوې کورنۍ څلور کسان مړه کړل. دغه پیښه د خوست ښار د دویمې ناحیې اړوند د یوې پلازا پاستوګنیز اپارتمان کې د ګازو ډبې د چاودنې له کبله سوې. د خوست لپاره د طالبانو د امنیې قمندانۍ ویان طاهر احرار د دې پیښه په تړاو د ازادي راډیو مشال څنګې ته ویلي چې په وژل شوو کې یوه ښځه، دوه هلکان او یوه وړه ماشومه شامله ده. د ده په خبره د ګازو ډبې د چاودنې له کبله اور هم لګېدلی چې د اطفایي منصوبینو لخوا یې پر وخت مخه نیول سوې ده. د قطر صدر اعظم پرون په دوحه کې د حماس ډلې لیوه پلاوی سره وکتل څو د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو واضح هوار اړخیز اوربند په اړه خبرې ورسره وکړي. په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی د حماس د مخکښ مشر خلیل الحیا په مشرۍ د دې ډلې له استازو سره وکتل. د روان دسمبر میاشتې په لومړیو کې د قطر شیخ هیله شولې و چې د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له بریا وروسته په مذاکرو کې بیا تحرک پیلیږي. دوحې په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې په خبرو کې خپل منځګړیتوب ځنډوي. هغوی ویل کله چې حماس او اسرائیل په خبرو کې اراده او جدیت وښيي نو د منځګړیتوب هڅې به له سره پیل کړي. پرون شنبه هم تر زرو زیاتو کسانو په تل ابیب کې مظاهره وکړه او د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس څخه د پاتې یرغمل شویو د خلاصون غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل ټایمز آف اسرائیل ورسپاڼې راپور ورکړی چې د یوه یرغمل شوي مور ایناف زنګاوکر پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو انتقاد وکړ چې د پاتې یرغمل شویو د خلاصونو لپاره پر یوه موافقه په صلاح کېدو کې پاتې راغلی. پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1 د حماس په حمله کې 1200 کسان وژل شول او شاوخوا 250 نور یرغمل شول. شاوخوا سل یرغمل شوي کسان لا هم له اختطاف کوونکو سره دي، خو معلومه نه ده چې څو تنه یې ژوندي دي. د ګواتیمالا د کډوالۍ دولتي انسټیټیوټ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو په 2023 میلادي کال کې د ګواتیمالا 16,680 وګړي بیرته ستانه کړي دي. دغه انسټیټیوټ دا خبره وروسته له هغې وکړه چې د ګواتیمالا د اخراج شویو وګړو یوه لېږدونکې الوتکه ګواتیمالا سیټي ته ورسېده. د فرانسې خبري اژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ هغه څلور الوتکې چې له تکساس څخه روانې شوې وې د جمعې په ورځ د ګواتیمالا په پلازمینه کې د هوایي ځواک پر یوه پوځي اډه کښېناستې. د د راپور له مخې شاوخوا سل کسان چې ډیری یې ښځې او ماشومان وو لیدلي چې له یوې الوتکې کښته کیږي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د کابل او اسلام آباد پر اړیکو بحث لرو. د دسمبر په 23 د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هڅې وکړي. د دې هیئت څو ساعتونه نه و تیر شوي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې څلور ځایه د پاکستان جنگي او ډرون الوتکو بمباري وکړي. په دې بمباري کې تر 500 ډیر کسان وژل شول. پاکستان وای د تحریک طالبان پاکستان ډله او د هغوی پټن ځایونه یې په نقشه کړي. ټي ټي پي بیا وای چې د وزیرستان پر کډوالو یې بمباري کړې ده. همدا خبره په کابل کې واکمن افغان طالبان هم کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکا شخت په یو ایمیل کې د موضوع په تړاو لیکلی دی چې واشنگتن له پاکستان غواړي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې د ترهګرو پر وړاندې په مبارزه کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ایمیل په ترڅ کې له افغان طالبانو هم غوښتي دي چې د افغانستان له خاورې د تروریستي بریدونو د نه ترسره کولو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو بمبارۍ د دې سبب شوې چې د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد خبرداری ورکړي چې غچ به اخلو او یو شمېر نورو جګپوړیو طالبانو او افغان سیاستوالو هم دا برید په کلکو ټکیو غندلی دی. بل لور ته په کابل کې د صادق خان سفر لغوه نه شو. له طالبانو سره یې لیدنې کتنې تر بمبارۍ یوه ورځ وروسته هم روانې وې. دا په دې معنی چې د دواړو لوریو روابط عادي دي. دلته له میلمنو سره د دې سوال د ځواب لټه کوم. د اسکایپ له لارې شنکی کړوخیل را سره د دوی هرکلی کوم او دلته په سټوډیو کې ګلایاس د ازادي راډیو په مشال څنګه زما همکار را سره دی. تاسو دواړه ښه راغلی. اغلی کړوخیل څه فکر کوئ چې د پولانډ ستاسو نظر واخلم یوې خواته پاکستان حیات هستوي کابل ته چې له طالبان سره روابط شکی او په ورته وخت کې څو ساعته وروسته بمباري کوي ستاسو له نظره دا څه معنی؟
معلومدار یو عجیب وضعیت و چې له یو طرف نه غواړي چې اړیکې پیاوړي کړي په مسایلو باندې د ډیپلوماسۍ له لارې خبرې اترې وکړي خپل استازی لیږي هغه استازی چې پخوا وکافي تجربه او شناخت او روابط لري په افغانستان کې او بل طرف نه د افغانستان په حریم باندې تیری کوي او وژنې کوي. دا د لمر فیس تعریف نه لري ځکه چې یو مملکت د بل مملکت په حریم باندې تیری کوي په دې معنا چې وضعیت درې ترنګ کړی دی او چې فقط په همدغه نظامی حملو باندې باور مند دي. خو له بل طرف ته په عین وخت په د دې استازی او له سره له پلاوی راځي په افغانستان کې خبرې کوي. زه د دې ډیپلوماسۍ د دې روابطو د ښه کولو په تعریف معنا باندې پوه نه شوم چې یو طرف ته خپل زور او قوت کوي او په حریم باندې تیری کوي ویس نو درناوی نه لري دی مملکت خاورې ته او یا تمامیت ارزی ته یا ازادي خپلواکۍ ته. او بل طرف نه غازی په دې باور ته چې دا یو مستقل هوا دی او یو حاکمیت دی چې د دوی د خوکه حاکمیت هم ګرځي دی. خو بیا راځي غواړي چې خبرې اتر لرسي. نو زه دې ته ما کوم تعریف په بینالمللي اړیکو او په ډیپلوماسۍ کې ورته پیدا نه کړو.
مننه ګلیاس. د پاکستان غبرګون ریاکشن ډېر وروسته څرګند شو. زهرا بلوچ خبري وکړي نور تاسو څه دي؟
تازه د کی ک وګورو د دسمبر په لریشته باندې دا بری چې برمل ورسواله کی او دا غي د سوزینی سرچینو بیا مشال اړیته دا ویډیو چیرې هغه دا خبره تایید کړي و چې پاکستانی الوتکو دا کړي. خو پاکستان رسمن د پاکستان فوج د درې ورځو د وقفې وروسته لکه کوم ګور درې ورځې پاستا دا یو رسمي هغه هم د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ او هغه د دسمبر په شپږ وشتمه معنی د پنځشنبه ورځ به داسې چې هغه معنی هغه اونۍ زخ په هغه کوي غونډه کوي او هغه کې په لومړي سر کې په بیان کې هغه دا خبره ونه کړله. د یو سوال په جواب کې هغه دا ویلي چې دا اپریشن چې دی یا دا بریچ دی د پاکستان د خفیه معلوماتو پر اساس کړی دی او دوی درناوی لري د افغانستان د سالمیت او د خود مختاری او د خپلواکۍ. خو دوی دا ویلي چې یاره دوی دا حق لري چې دوی هغه ته کم خطرونه دي د افغانستان نه والته چې کوم د دوی په وینا باندې ناقانونه ګرځول شوي ډله چې دا پاکستان د تحریک طالبان پاکستان دوی چې دی الته پټن ځایونه لري. که څه هم په وار وار باندې طالبان حکومت دا خبره رد کړې چې دلته د دوی خاوره څوک نه استعمالوي د بل ګاونډي هیواد په غمانی. خو اسلام آباد په وار وار باندې د کابل سره دا خبره هغه کړې ده چې په دې ځایونو کې وسله وال چې دي د طالبانو دا موجود دي.
نو پاکستاني سیاستوالو په دې موضوع باندې له مشال رادیو سره سنی دي ویلي چې نوې خواته دوی حیات هستوي هلته چې خبرې وکړي روغه جوړ وکړي او بل لور ته بیا دوی الوتکې
هستوي. که د پاکستان دغه تاسو وګورئ هغه نن سبا په خپل داخلي سیاست هغه دومره کښکیل دي چې په دې موضوع باندې دا ډېره لوی هغه وا چې پته تاسو خیال کړی چې کله ایران پاکستان کې دننه هغه یو فوزی او بیا پاکستان په جواب کې بیا په ډرون بریدونه کړیو د جیش العدل او کته سیا چې موږ یو خبرونه کړیو نو دی هغه معنی د افغانستان ته هغه معنی کوم وګورو عکس العمل په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو لخوا نه داسې قسمه بالکل مخې ته را نقلې
ځکه د دوی په خپلو منځونو کې خپل
منځونو کې خبرې تل روان دي په پاکستان کې رسنۍ چې دي هغه د تحریک انصاف ګوند د عمران خان او د حکومت ترمنځ د مذاکراتو خبرې زیاتې دي هغه په دې معنی هیڅ هغه نه کوي او د چې کوم مین سټریم کم یا کوم وګورو قومي دایري چې کوم میډیا ده په پاکستان کې نو هغه زیاتره په دې معنی توجه ورکړې ده چې په قبایلي ضلعو کې اوس کوم د پکتیکا ذکر کوو کنه شیبر صاحب نو د پکتیکا د جغرافیه چې تاسو وګورئ هغه د پاکستان دو صوبو سره ملاوي یو بلوچستان او خیبر پختونخوا په بلوچستان کې ژوب سره هغه لري پوله لري او په دغه کې جنوبي او شمالي وزیرستان سره لري او دوی پاکستان فوج دی ل تیرو سو ورځو راځي بلکې د دسمبر دی اخري اونۍ کې دلته فوزی عملیات هم هدفي عملیات د دوی په وینا باندې پیل کړی دي او هغه د بریدم دغه وروسته شوی دی چې د دسمبر په 28 باندې په سویلي وزیرستان په مکین کې شپاړس فوجیان وژل شو د پاکستان او دغه په خبرګون کې بیا په دغه سیمو کې دوی ته ویل شو خلکو ته چې تاسو د دې ځنه کډی بار کړئ او موږ دلته هدفي عملیات کوو نو التم دا غینه پسته دا پروسه چې دا روانه ده او د پاکستان فوج پر د هغه پر ورځ باندې هم د دسمبر په 14 باندې هم دا یو په یو بیان کې جو ویډیو چې موږ 14 وسلوال چې دي دا غي د وجلو ادعا کړی دا
مننه لکه څنګه چې تاسو ویل چې پاکستان پوز ویل دي چې شپارس پوز یې وژل شو لږ ورسته د عملیات کړی دي تاریخ طالبان پاکستان بیا ویل دي چې څلور دیش پوځیان یې وژلي دي کنه دا سیداوي
کې هغه دکه دا روټ دی
کنه اغلی کړو خیل تاسو مخکې دې ته اشاره وکړله چې د پاکستان په ورته وخت کې په دې باندې باور لري چې پوځي حل لاره ممکن نه ده تاسو څه نظر لري آیا دغه شخړې چې په دې سیمه کې دي دا پوځي حل لاره لري
زما دوه ما چې همدغه تحریک طالبان پاکستان چا ایجاد کړی او د څه لپاره ایجاد شوی ګوري څه فکر کوم دا هم د پاکستان په خواخه باندې د پاکستاني اهدافو د پاره جوړ شوی او خصوصا څنګه طالبانو سره همکاري وکړي او دا جنگ په داخل د افغانستان کې مخته بوزي نو دا 15 نفر یا 16 نفر کې چې د دې کوم رهبری راغلي په افغانستان په خاوره کې پټ شوی دا په دې معنی نه چې ټول هغه جنگیالي راغلي په داخل د افغانستان کې زه فکر کوم چې د پاکستان اردو په خپل سیاست کې پاتې راغلي ډېر شرمنده ده وضعیت په درې ترنګړې ده په داخله د پاکستان کې د لپاره چې د عمومي د خلکو هغه د اما افکارو د بدلول د لپاره او ځان ډېر قوي خودل او چې ګویا خو مخه حل زلې کوو د دې ګنام نشو نو دا رقم عملیات کوي دا به اوس مې نه وسی ګو چې ټي ټي پی جنګیالي د پاکستان د کنټرول ساحه کې هغه ساحه چې د کنټرول لاندې ده او دا دی هدف لپاره جوړ شوی چې پرون طالبان او د پیاوړتیا او د حمایت لپاره او کې دی چې په داخل هغه ساحه چې دوی کنټرول لاندې دي که هغه بلوچستان دی که هغه پښتونخوا ده محکومه پښتونخوا دوی به هلته خپل هدف یې وژنه او ځینې برنامې لپاره به دوی ساتلي او دوی به حتما کاروي که نن سبا مثلا کسان وژل کېږي هلته پښتون سرباز یا افسر وژل
کېږي د پاکستان هغه چې دی هغه لږ شانې اوس سره هغه د ښو طالبانو او د بدو طالبانو چې کوم هغه توپیر و دا پخوانه په پاکستان کې دننه هم په دې باندې ډېر زیات انتقادونه کېدل په هغه معنی چېر د ښو طالبانو د ښو وسلوالو د بدو وسلوالو خو اوس ما په خیر ښکاري داسې چې هغه کې اوس لږ شانې توپیر راغلی دی
ګورې دا شپه په پاکستان استبلشمنت به په یاد ساتلې وای هغه نیابتي ډلې چې دوی غواړي چې جنګ اهداف ته د دغو نیابتي ډلو لارې ورسیږي هغه کېدی شي بیا خپل دوی ته داسې انګېزې یا باورونه پیدا شي چې بیا به دوی د GHQ هیډکوارټر په امر به بیا نه چلیږي ځینې خواهشات به دوی کې مسکم راپورته کېږي افکار به یې دین بدلېږي نو دوی لپاره به درد سر جوړېږي همداسې د افغانستان په حریم باندې دوی تیری کوي دا په دې معنا نه چې دغه ټول جنګیالي چې دوی تربیه کړي و ذهنیت یې ورکړي هغه ټول په افغانستان کې دي او له دې جنه بځي هلته مشکلات جوړوي دخل مالته میشتي مالته بریښې لري مالته رابط لري مالته پیاوړي کړي مالته هغه انګېزه د جنګ ورته ورکړې ده نو زه فکر کوم چې اوس هم پاکستان د پیسو ټولولو په لټه کې ده یو بل نیابتي ډلې یا د کنټرول لپاره به مثلا دوی بیا باید روزنه کوي او په ګویا چې دوی اسی پذیره دی او په دوی باندې حمله کیږي، مګر همدا نه دوی د کنټرول لاندې وتلې دي او لویه ستونزه دوی لپاره. زه فکر کوم په مجبور کې دوی سیاست په داخل کې ناکامه شوی دی او بهانه ده چې کله بمبار وکړه، کله شکایت وکړه، ټوله پله په افغانستان واچوه، په څنګه بیا په هند باندې واچوه، او دوی فکر کوي چې دوی ډېر خرمانې، بلکې دوی غلط سیاست و چې دا نیابتي ډلې جوړې شوې او دا نیابتي ډلې بیا ځینې وخت خود مختاریانې هم لري.
مننه اغلې کړخیل. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې لرو چې په پاکستان باندې د جری د شپږمې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې کې سخت انتقادونه کړي.
د پاکستان واکمنو ته دا پیغام ورکو چې ټټ مې مبوله غورځنګ را باندې مکړه، زه په دې ابتادګۍ کې لوی ګړنګ یم. دا هیڅ توره نه ده چې تاسو ماشومان شهیدان کړو، تا ښځو سپینګیری شهیدان کړو، کورونه دې پیړنګ کړو، دا کوم شجاعت نه ده، دا هیڅ میړانه نه ده. همدغه وزیرستانیانو چې لس کاله مخته دې په وزیرستان کې کورونه ورړنګ کړو، تا پسې راواخیستل، تا یې مینه ورته باکړه، اوس دلته شپه تېری او په ټوله نړۍ کې د مهاجرینو قوانین سره ټوله نړۍ له مهاجرینو نه ډکه ده.
اغلی کړو خیل، ستاسو په باور د افغان طالبانو عکس العمل د برمل د ولسوالۍ د بمباری په ارتباط څرنګه؟
یو خو ماته دا جالبه و چې ولې دوی په اسلام مهاجرین یا په ورته وایي، ځکه چې هغه هم افغان دی، هغوی که په محکومه خبره کې اوسېږي د هغوی قوم افغان معرفي شوی دی. په هر صورت چې د افغانستان په حریم کې داخل کې تیری شوی او دلته انسان وژنه شوی ده، دا په هیڅ شکل په اسلام باندې توجه نه لري. اما یو شی باید ووایم چې دوی خپل قاچاق یا وارم اخلي، پاکستان دی په هغه حیثیت یا موقف کې نه دی پریښی چې دی توان ولري چې دوی مثلا خپل قاچ واخلي. کوم هوایی ډز کوي او کوم ځای باندې کوي، شاید دا یو تفاهم په اساس باندې وي، دا کوم هغه نشي کېدلی، هغه برابر شانته خساره یا توان دوی ته نسي رسولی.
دلته بل سوال ده، مثلا فکر نه کوي دلته خدا کډوال چې ورته وایي دا وژل شوی دی، وزیرستانیان وژل شوی دی، دا وزیرستان کې په خپله ټي ټي پی ډیره فعاله ده او ټي ټي پی هم خبرداري ورکړی دی په یو ډول باندې. د دوی هغه ویان خراساني هغه ویلي و چې دلته ښځې او ماشومان وژل شوی دي او دا اعلامیې سخته غوندې وه. فکر نه کوي چې هغوی به ممکن په پاکستان کې عملیات زیات کړي؟
حتما زیاته، اما خو مشکل د دې چې بیرته به ای کاش دوی مثلا هغه ساحه چې واقعا پنجاب ته د اندېښنې ول، د هغه ساحه کې دوی عملیات کړي، بیخته تر د پښتون په خاوره، د بلوچ په خاوره باندې عملیات کول، بیخته پښتون او بلوچ په تارګت کېږي. نو ولو چې دوی غواړي چې دا د پاکستان فوج هم هغه په پښتون به وژل کېږي، عملیات عکس العمل خو باید چیزی باید وشي، ځکه چې په هر صورت دوی د ټي ټي پی په نوم باندې مثلا د افغانستان خاوره باندې تیری کړی دی. دا 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 لوبه خو به جریان لري، کله به هغوی مخته ځي، کله به دوی مخته ځي، اما په آخر کې بېګناه انسانان او خاصا افغانان او پښتانه وژل کېږي.
مننه ګلیاس. د زهرا بلوچ له خبرو وروسته پاکستاني سیاستوالو څه خبرې نه دي کړې؟ مثلا د صادق خان چې په کابل کې وو، څورسي د حتی په ایکس کې هم اشاره دې بمباری ته ونه کړه.
اصل کې ګوره، یو څنګه کړو خیل صاحب ډېر خوري خبرو ته اشاره وکړه او ډېر مفصل خبره یې هغه کړله. تاسو وایم چې په تاسو د پروګرام په پیل کې هم ویلي چې صادق خان هلته موجود و او پاکستان دا بمباری وکړل، خو هغې باوجود چې دی هغه سفر لغوه نه شو او هغه جاری وساتل شو او هغه خبرو اترو د لارې. زما په نظر باندې دا تر بیانونو پورې به محدودي، لکه سدسې عملی اقدام یا هغه به د خلکو هغه یو ځینې سیاستوالان هم د عوام د ولس د هغه ته کتو معنی د کنزمشن یا هغو ته د هغوی هغه پوره کولو لپاره یو بیان ورکړي. نو تر څو پورې دغه خبره ده د پاکستان کې د سیاستوالانو او د سیاسي ګوندونو، نو هغه خپلو کې دومره ښکېل دي، دومره دغه دي چې دې موضوعاتو ته دې هغه ته دومره اهمیت یا دومره هغه نه ورکوي. نو د هغې د وجې نه که موږ وګورو دا یو نظر راځي. بله خبره د صادق خان تاسو خبره وو چې هغې ان تر دې اشاره ونه کړله، مقصد یې همدا و چې بیان پاکستان د درې ورځې پس ته د یو خبرې تصدیق کوي. نو دې نه تاسې اندازه ولګوئ چې هغه ته به څه ویل شوي چې تاسې به په دې موضوع باندې اډو خبره هی نه کوئ. نو ځینی هغه چې دا د سفارتي د دروازو شاته هم خبرې اترې چې کوم دي هغه روانې وي، نو هغه کې بیا دا ویل کیږي هغه دواړو حکومتونو ته یا چارواکو ته چې تاسو به په دې موضوع باندې له خبرو ډډه کوئ. نو ځکه که موږ وګورو په پاکستان کې دننه هم او چې کوم سیاستوالان دي یا نور چې کوم سټیک هولډرز دي هغه اوسه پورې داسې بیان ور نه کړلو، نه صادق خان ور کړلو، نه د پاکستان د فوج کوم مطبوعاتي څانګه ده هله کې برید د پاکستان فوج کړی دی هغوی انتر هغه پورې یو بیان هم جاری نه کړو رسمي چې موږ کم کم دید خدای یادی چې دید منصوب چې څلور ځایونه موږ بمبار کړي دي خو هغه په اړه باندې هیڅ تفصیلات نشته. نو فوج هم له دې نه ډډه کوي چې اوس چې کوم نقصان یا زیان شوی دی افغانستان سره او بلدارې چې د روابط خکولو لپاره هم دی نه غواړي چې دا نور دا مسله چې ده
د روابطو موضوع ډیره مهمه ده. اغلی کډوخیل په جمهوری نظام کې تاسو په مختلفو لوړو پوسټونو باندې کار کړی دی کنه، کوم فکر کړی په هغه وخت کې به هم پاکستانی سیاستوالو همدا خبره کوله چې روابط خوړو روابط خوړو، لیکن چې وروستي ریشي بیا ځینو خلکو دا فکر کوو چې کله طالبان راشي نو کېدی چې له پاکستان سره روابط بهتره شي، لیکن وروسته چې تیری شي د دوو ملتونو ترمنځ فاصلې نور هم پسې زیاتېږي وروسته تر بلې. ولې باید داسې وشي؟
اول خو غواړم ووایم تاسو په بل سوال چې د ښاغلي ایازګل څخه وکړه، ګوري صادق خان بیان یې ورکړی یا سیاسي حزب یا لیډران نه ورکړي ځکه چې هدا اجازه نه لري. په افغانستان کې یو نمایشي ډیموکراسي ده، حزب ظاهرا په خپل منځو کې سره جنګیږي، ما په آخر ورځ کې تصمیم فوج نیسي، کله طبیعي دوي، کله په دار باندې زړي او کله په زندان کې اچوي. هغوی د دې اختیار نه لري چې مثلا هغه کوم بیان ورکړي یا کوم دریز غوره کړي، یا تایید یا رد یا تقبیق. نو مالمدار هر مسئله چې کیږي د ټول اختیارات فوج دي. زه مطمئن یم که چیرې سیاسي احزاب واقعا مستقل او پیاوړي وای په پاکستان کې دا وضعیت به دا رقم نه و، ځکه چې هر ملکي حکومت غواړي چې کامیاب واوسیږي، خپل اړیکې له خپل ګاونډي سره بهتره کړي، مثلا اقتصادي اړیکې، تجارتي اړیکې، فرهنګي اړیکې، پس یو تعاون موجود وي، ځکه چې هر څوک غواړي چې یو موافق حکومتداري ولري او مشکلات
یعنی تاسو مطلب دا ده چې پوځان واکمن دي ځکه د دوو ملتونو ترمنځ روابط ورځ په ورځ پسې خرابېږي؟
کاملا. که یو فوجي خو په چش باندې پیږي، هغه خو مغه د جنګ او د بمبار او د پسته د ټوپک په خلا د ډیپلوماسي مرتبه ای، ځکه چې دوی دغه د منطقوي سیاسي خارجي سیاست یا پالیسی نه خو همدغه فوج کې داخله ده. صادق خان که هیڅ نو بیان نداره که شاید او تختار یا متوقع کول شو یا ځان او وی پیلس باید په اساس څومره د پالیسه په نبز د آرمی پیلس یو که دا بمبار کړي حتی د احترام و نه کړ، چې مثلا راشي د کس راغلی ده او رابط جوړي، رابط بهتره کوي، همکاري غواړي رامنځته کړي، اما دوی دا کار وکړ. نو د دې معلومیږي چې د ملکي حکومت او د فوج ترمنځ شته همغږي موجوده نه وي، ځکه او یو که چیرې بیا د همغږي موجوده وي او دوی په دستوري هم دا کار کړی وي چې سبا به داسې حکومت هغه تا نه ردوی شي او موږ خپل زور ورته ښیو او ته خپله خبرې هم سره وکړه او دا خبر به همدا رقم مخته وځي. نو په دواړه صورت کې زه فکر کوم چې د ملکی حکومتونو یا بتوهین کړی یا افغانستان حکومت په اصلا په حکومتونو کې حساب نه ده کړی او طالبان باید په دې باندې پوه سي. هغه چا ته څه غوږ نیږه او د هغه چا په خوله باندې څه جهاد په افغانستان کې مخته بوت، په هغه چا په خوله باندې چې د افغانستان اردو ویجاړه شوله، نن هغه موقف یا هغه حیثیت را اخیستل شوی دی چې مثلا جوابي حمله ورته ورکړي یا بالمثله
حملیته پیسې اقدام کوي. تاسو دا خبره وکړه چې همغږي ممکن د پاکستان د پوځ او د سیاستوالو ترمنځ نه وي کنه؟
ګوره یا کنه به وي چې ځکه چې پیسې ملکی استازي راځي د خبرو د اترو لپاره یا رابطې کول لپاره که په هر ساعت باندې هر بخش کې وي، نو په پنځه وخت کې دوی دا څنګه د یو د مملکت په حریم باندې تیرې کړي او بیا د ګناه سلام کړي او ماشومان
او څو ساعته وروسته
او دا کس بیا هم خبر ته دوام ورکوي. نو ان کدا همغږي نه وي خو د خپل د پاکستان ملکي حکومت پیسې نه حساب باندې فکر کول او غوته استوا ارزښت قایل نه ده، او بیا که چیرې هغوی سره خبرې پیسې همغږي درلودله او دا حیات مرالګه او بیا دا کارم کې په دې معنی چې د طالبان حکومت لوی توهین وکړ چې زه در باندې وزنم دي او په څنګ کې بیا راځم تاسو سره او ته مجبور یې چې ما سره خبرې اترې تم جواب ورکې. یعنی یو طرف د طالبان د حاکمیت توهین وشو او که بل طرف همغږي نه شوی د پاکستان خپل د ملکي حکومت توهین شوی دی.
مننه ګلایس تاسو په مشال رادیو کې لدی پیش وروسته له ځینو سیاسیونو سره خبرې کړې دي، هغوی څه وایي په پاکستان کې دننه چې دغه حیات او دا بمباری یعنی څه؟ ازادي راډیو له سمی یوسفزي سره خبرې کړې وي، هغه ویل چې دا په هیڅ ډیپلوماسي کې سمه خبره نه ده، مناسبه خبره نه ده چې ته یو پلاوی کابل ته استوي او له شا بیا الوتکې وراستوي او بمبارد کوي. تاسو
شنونکو سره په دې معنی د دسمبر په 23مه چې کله دا پیښه وشوه، د دسمبر په 25مه معنی هم بیلابیل شنونکو سره هغوی په دې نظر وم چې دا به اړیکې افغانستان سره لا نور خرابې کی، چې کوم لمخ کې نه چې کوم اړیکې ترنګلې وي، کومنګ بو قتل تورخم لار څونه مودي پوری بندوا د چمن لار به د پاسپورت چې کوم او د ویزې چې کوم شرطونه د 3 نوومبر د کال د 2023 کال د نوومبر میاشت نواخلی تر دسمبر دی اخري اونې پوری، نو دا ډیر د دې تر شا ډیر محرکات دي او هغه شنونکي په دې نظر دي چې دا و برستر بلی هغه کیږي خرابيږي، دا به سمې په لور نزي. قسم پاکستان څنګه کړوخل صاحب خبرې ته اشاره وکړه، په پاکستان کې یو حکومت هم که موږ وګورو زه دا به سره نشم مېر خوشنونکي دا خبره کوي چې د فوج د ملاتړ نه بغیر هغه نشي هغه کې، او هغه موږ هم قتل چې د پاکستان کې د عمران خان حکومت نو هغه وخت کې ویل چې فوج او حکومت په یو پاړه باندې دي، نو هغه حکومت روان خو چې کله فوج سره ورانه شو حکومت یې نسکور شو. اوس موجوده حکومت چې کوم راغلی دی نو دا هم مصدق چې کوم عمران خان به خبره کوله هغه خبره کوي، نو چې څو پوری د فوج ملاتړی نه وي نو هغه حکومت چې دی اغه نزی او نه اغرن فیصله کوي. بخوا په پاکستان کې داسې شي وی دي چې په چې اوس ایکس نومي کې بخوا ټوئیټر نومي دلا، نو ته فوج بیان با په ټوئیټر باندې د خارجه پالیسۍ بیان جاری کوه، نه کې د فوج کار دا نه دي، کله خو صاحب څنګه او ویل چې د فوج کار د پوری سنبال ول دی او هغه دی، خو هغه دومره په داخلي
قوس مم
او خارجي اومده ماغه دی او ما
پر ورستیو کې د پوز ویان په اسلام آباد کې یو پانتون ته ورغه خبري وکړي، د کوټه کور کمانډر بیا ورغه خلکو ته خبري وکړي او بیا سیاسي سوالونو ته ځوابونه ویل.
کله انت پاکستان کې پهله به دا خبري نه کیدل، خو اوس کیږي، اوس خلک په دې معنی پوښو اوازونه راپورته کیږي په دې معنی چې او فوج خو بار بار دا خبره هغه کوي چې دوی په سیاست کې دخیل نه دي، دوی په سیاست کې هیڅ لاس وهنه نه کوي. خو کومنګ زمکني حقایق وګورو په هغه کې دوی چې دي پوره هغه لري خپل هغه یو ونډه وته وایا دغه ورته وایا برخه لري، د دې اجازه پرته چې ده کنه یو هغه د کیږي. اوس تاسو وایم چې دا پیغت دا ډیره غټه پیخه ده دا پاکستان لخوا نه ما چې دا کوم فضائي حریم دا افغانستان کوم خلاف ورزي او سرغړونه شوې ده، په دې معنی د فوج لخوا نه په رسمي هغه معنی دا بیان خو راځي چې په شمالي بلوچستان کې دومره وسلوال وژل، په جنوبي کې دومره وژل، ان تر دې پورې چې د دسمبر په 28مه معنی دا بیان هغه سر خبرو چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند شپېتو غړو ته د نهم مئی چې کوم پیښه شوی په پاکستان کې تاریخوالي راغلی چې په جی ایچ کیو باندې هم د تحریک انصاف ګوند په لویانو هغه کړی وه لکه تاریخوالي رامنځته شوی، فوجي عدالتونو هغو ته سزاګانې واورولې، نو د کاونه کې دا پیښه او دا بل خو دا ته وګورو. نو
همدغه د پوځي سزاګانو په ارتباط اغلی کړخیل د ګولایاس پوځي سزاګانو ته اشاره وکړه او چې پوځي محکمې البته اروپایي ټولنې عکس العمل ښکاره کړی دی او ویلي دي چې دا د دوی له اصولو سره سم نه ده، او
دغه مخکې شپږ کسانو ته مخکې ورکړی
او تر دې مخکې غوی ته ورکړی، او بیا ویلي و چې کوم امتیازات چې د سوداګرۍ په برخه کې پاکستان ته ورکړي هغه به ترې واخلي، و د پاکستان لپاره یا د بحراني سیمو لپاره د ټرمپ نوی استاد ګرینل هغه هم په کې نوم غلط نه تلفظ کړی ریچرډ رینل د فکر کوم یغه په ایکس کې لیکلی و سی یعنی مخالفت له دې شانو سره کړ. په هر صورت کله پاکستان په برخه کې له تاسو پوښتنه وکم وی خواته له هند سره ل ازلی دښمنی لري ل پخوانی ل پخوا رئیس بلی خواته ل ایران سره د دوی اختلافات راغل په یو بل خاور باندې بمباری وکړه. لیکن بلی خواته مخکې جنو خلکو داسې تبصری کولې سي په کابل کې افغان طالبان واکمنان سره او د دوی سره ډېر شروابط لري نو ممکن ل دوی سره ډېر شروابط ولري. بلی خواته ل طالبان سره دغه حال ده. بلی خواته چینایان یو ډول خپه غوندي دي ځکه چې جنو چینایان په پاکستان کې وشل شول او دوی ل امریکا په وخت وخت کې پیسې غواړي. امریکا بیا د چین له سیاست سره جوړ نه ده. څه فکر کوئ د پاکستان سیاست په کومه خوا روان ده؟
ګورئ د پاکستان سیاست د پاکستان د ملکي حکومت په لاس کې نه ده او نه خپل ملي ګټې په شک تعریف کړي چې دوی فکر کوي. دا ټول کارونه د پاکستان د فوج لوبه ده چې هم غواړي چې چین ځان سره وساتي. د هغه مثلا لویه د سیپاک پروژه په پاکستان کې پلې کې په بل طرف نه غواړي چې پنټاګان او سی آی خفه شي. د هغوی ډالرې هم ډېر خوښ دي ځکه چې هغوی همیشه به ملي کانټراکټونه دوی اخلي یا به تیډلې ورته جوړوي. د هغوی اهداف او منطقه کې مخته بیا په سن کې افغانستان به همیشه تارګت شي او دوی په کنټرول کې او ساحه اوسیږي. پاکستان چې د مختلفو لارو نه مثلا دغه د پاکستان قرباني کړی ده او په عین حال کې باید د پاکستان ولس دوی همیشه په اساس قهرمانانو پیژني او فکر کوي چې همدا دي چې پاکستان ساتي. د پاکستان سلامتیا د دوی په لاس کې ده. الان چې پاکستان دی په لاسو ځایونو کې خاص کړی ده او هر څوک نشي کولی دوی خوشحاله وساتي. مهمه همدا وه چې دغه فوج لاس یې باندې ټولو پالیسیانو نه قطع کړی وای. دغه د منطقوي او فرامنطقوي لوبه دوی لاس نه اخیستی او پاکستان مثلا ملکي حکومت او د پاکستان سیاسی خارجی د بهرنی سیاست دکتورینو یو فیصله کړل چې بلکره پاکستان غواړي سره کوم رول غواړي یا دغه بالانس دغه سیاست کې دغه توازن باید څنګه وساتي. نو معلوم ده یو طرف ته نه غواړي چې امریکا د لاس ورکړي بل طرف غواړي چې مثلا بعد چین هم خپل برنامه اقتصادي برنامه چې پاکستان هغه نه ګټه واخلي مخته ویسي. دا امکان نه لري کوم غواړي کوم نه غواړي د ډول په ټاکات کې دي او امریکا هم داسې وخت چاته ډالر هم نه ورکوي. نو په هغه حال کې د لپاره چې دوی دغه مسلې ته جواب نسی ویلی د چین چینایان مثلا په پاکستان کې ټارګټ شونه یو خلاره آسانه لاره چې ځان وژغوري له دغه ملامتیا نه بیا چې جی پی سی او بیا بلاخره د طالبان سي. د طالبان پرون دوستانو سره همکاري کول د دې لپاره چې طالبان د مرکزی حکومت په خلاف باندې جنگیدل او جمهوریت په خلاف باندې جنگیدل ځکه دوی تمویلول هم کومک متکاو نه به چې ډله مت جوړول سي دوی سره همکار وسیږي. نو خو طالب راغله مګه د کابل کرسي خو د اوس اشغال کړی ده د په لاس کې ده. د عین موقف یا حیثیت په تلویزیون لکه پرون چې کرزي صاحب ته کتل یا شفنی صاحب ته بل چا ته کتل ا دې لپاره هر څوک چې د افغانستان حاکم دی او ته د دوست په څنګه نه ګوري بل هغه سره خپل دښمني شروع کوي. هغه غواړي چې یو ضعیف حکومت وي دوی کنټرول لاندې حکومت دغه ته د سر جوړ کړي او پاکستان یو محتاج حکومت وي. چې مالته یو غلطه پالیسي نه چې د پاکستان فوج مخته دی او امیدوار چې ورځ پاکستان ولست دغه قوت پیدا کړي او سیاسي پاچن دغه قوت او همغږي پیدا کړي چې فوج په خپل ځای باندې کړي کنه غیر دغه نیابتي ډلې دغه نیابتي لوبي او بل اخره پاکستان بل او لوی ناورین سره مخامخ کړي.
اغلی کړه خل مننه ګلیاس لتا صف سخام مننه د لیدونکو او ریزونکو هم مننه يم چې د خبرونه تر دې د مر سره وکټل.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ډیجیټل پانو سوالونکو سلامونه. زه سید شنوارم. د نن مو ورځ کې مو لایوي متفاوت زاویې د تیری وکال افغانستان او نړۍ ته پام ورګرځو. تیر 2023 کال کې چې په ټوله نړۍ کې له ګرمو پیښو خبرونو سره ملو افغانستان منځنی ختیځ اروپا امریکا او د افغانستان ګاونډیانو کې څه تیر شول او راتلونکي 2025 کال ته کومې اغیزې پرېښودې نن مو خبر کړم. وزارت الرشتم کال یو بار بیا د ډیرو په باور د طالبانو له لاس افغانانو لپاره په انزوا کې تیر شو چې په ترڅ کې نه د طالبانو حکومت چا پر رسمیت وپیژند او نه هم په کور دننه طالبانو د جوړجاړي هڅه وکړه، بلکې د دې کال په اواخرو کې د طالبانو خپل منځي اختلافات د پخوا په پرتله ډیر بربند شول. په دغه کال کې که څه هم نړیوالو پر طالبانو د نه بندیزونه او فشارونه وارد نه کړل او امریکا هم د کانګرس له نیوکو سره سره په طالبانو باندې د 40 میلیونی یونیزو کڅوړو باران کم نه کړ، خو ګڼ لوی باور لري چې له دې کال نه طالبانو د یو ملي دولت په جوړولو کې استفاده ونه کړه. تیر 2014 کال ملګرو ملتونو د افغانستان په تړاو د دوهې دریم کانفرنس کې طالبانو ته هم برخه ورکړه او د دوی په غوښتنې نه ښځې او نه هم د طالبانو کومه مخالفه ډله وروبلله، خو بیا هم طالبانو د مجبورۍ د تعامل له هوکړې پرته د خپل حکومت لپاره نړیوال ملاتړ د بندیزونو برخه کې نرمښت یا حتی ملګرو ملتونو کې څوکۍ ترلاسه نه کړه. دغه راز نړیواله ټولنه هم ونه توانېده چې طالبان د ښځو تعلیم لپاره اجازه ورکولو، ټول شموله حکومت جوړولو، د بشري حقونو او بیان ازادۍ یا د حکومتوالۍ نړیوال اصول درناوي ته خاني کړي. برعکس طالبانو په تیر 2014 کال کې د طب په شمول د ښځو په هر ډول تعلیم، د بیان په ازادۍ او فردي ازادیو باندې بندیزونه زیات کړل. له دې هر څه سره سره طالبانو تیر کال د پردې تر شا تعاملاتو په نتیجه کې ځینې لاسته راوړنې لرلې چې په ترڅ کې د هند، عمان، اسپانیا، مونشن، چیک، هالند، بلغاریا سفارتونه او قونسلګری په غیر مستقیم ډول ترلاسه کړي او د برېټانیا، برلین، ناروی، سویډن سفارتونه هم یا د پټو تعاملاتو په ترڅ کې وتړل شول یا یې د جمهوریت له ډیپلوماټانو وزګار کړل. بلخوا د قزاقستان حکومت او د روسیې پارلمان د طالبانو نوم له تور لیست وایسته او د روسیې په شمول چین، ایران، ازبکستان له دوی سره پراخې اړیکې وپاللې، خو پاکستان سره ظاهرا تر دې حده خفه و چې طالبان د اسلام آباد شانګهای کانفرنس کې هم پرې نه خوړل.
تو سره چلر وشتم کال د افغانستان په هکله باندې ډیر ستر ننګونې وي. سربیره پر دې چې افغانستان خلک لا اوسه پورې هم په انزوا کې ژوند کوي، د طالبانو حاکمیت خپل د حاکمیت لپاره متاسفانه نه تنها د افغانستان د خلکو غږونه واورېدله، بلکې نړۍ غږ ته هم مثبت غبرګون ښکاره ونه کړ. متاسفانه په دې کال کې هغه افغانان چې د افغانستان نه بهر ژوند کوي د پاسپورت او حقوقي اسناد او ارزه د خدمات قنسلي چې پخوا به د افغانستان د ډیپلوماتیک چارو لخوا نه مخته وړل کېدل، د ځینې هیوادو لخوا یا زموږ نمایندګانې وتړل شو په ټاپه باندې او یا هم د یو جوړجاړۍ له مخې پخوانی ډیپلوماتان طالبانو ته یې بیعت وکړ او یا هم طالبان خپل استازی ځینې هیوادو ته ولېږله.
چوپ پاتې دي که څوک غبرګون هم خیر په دې حد باندې نه ده چې اثر گزاره اوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وستو چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډېر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې را نه وستل شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
او د ازادي رادیو د مندونو لمخې طالبانو په تیر 2014 کال کې له افغانانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه هیڅ ملي ناسته نه ده کړې، بلکې موقت حکومت یې څلور کلنۍ ته داخل شو، خو اساسي قانون د واک څرنګوالی او ډیر مهم ملي هویتونه یې تشخیص نه کړل. دغه راز دغه ډلې حکومت په پرله پسې ډول د کومې قانوني پروسې له طی کولو پرته ځینې فرمانونه، قوانین او حکمونه ورکړي دي چې لمخې د خلکو حقونه نقض بلل شوي دي. نړیوال بنسټونه او منتقدین نیوکه کوي طالبانو چې تر اوسه د نجونو د زده کړو لپاره د طرحې جوړولو وعده ورکړي او پرمختګ یې نه دی پکې کړی. سکهال تر ټولو سخت او د بشري ازادیو محدودونکي قانون د امر بالمعروف په نامه توشیه او پلی کړ چې اند ښځو غږ هم ستر یې اورد ګڼي او لمخې پرسنیو د ژوندیو موجوداتو ویډیو یا انځورونو خپرول هم منع اعلان شوي، خو دا حکم اکثره طالب وزیران لا هم نامل کوي. بلخوا طالبانو په 2014 کال کې ویل دوی تر اوسه د شکایتونو د اورېدنې، سوالګرو د مخنیوي او امر بالمعروف قانون ترڅنګ و قوانین جوړ او پلي کړي دي، خو یو سل شپېته نورې طرحې او قوانین جوړوي چې خپل مشرتبه یې واستوي. البته د دغو قوانینو د تدوین، پروسې، تصویب او اصلاح لپاره کومه پروسه نشته، بلکې له جوړېدو سمدستي وروسته د دوی د مشر لخوا توشیح کیږي. د دې ترڅنګ په طبي انسټیټیوټونو کې حتی له نرسنګ او قابلګۍ نه د نجونو د محصلینو منع کول، په هر ډول سیاسي او ګوندیز فعالیت بندیز، د ښځینه سوداګرو د لاسي صنایعو او تولیداتو نندارتونو کې د نارینهو په ګډون باندې بندیز، د طب له اگزیټ ازموینې نه د ښځینه محصلینو ایستل، بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارمندانو په کار بندیز، کور په کور د پولیو واکسینو بندیز، په ټلویزیونو کې د کمیډي خبرونو بندیز، په رسنیو کې د طالبانو د منتقدانو په میلمه کولو بندیز، په رادیوګانو کې د ډیپلومو او بیک گراوند میوزیک پر نشر بندیز، د فری فایټ پر لوبو بندیز، هغه څه و چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا وضع شوی او په اړه په کور دننه او بهر بحثونه کې دا هر څه دیکتاتورانه بلل شوی دي.
طالبانو ته دغه څه توقع او تمه به ځای ده چې ګواکې دوی به ورځ تر بلې داسې قوانین وضع کړي چې هغه به د ولس او د خلکو لپاره په خیر وي او له نړیوالو سره به ښې اړیکې ورغی. طالبان اصلا په ولس باندې باور نه لري. دا چې ولس ته نه مخه کوي او له ولس نه تیښتي دا د استبدادي رژیمونو کار دی او طالب تر اوسه پورې په استبداد باندې د ټوپک په شپېلۍ باندې د خلک یل کړي دي. که نن اجازه ورکړي که نن هم فردي ازادي موجوده وي تاسې به د طالبانو په وړاندې باندې هغه انزجار ووینئ، هغه خلک به ووینئ چې څومره له طالبانو ستړي او پښیمانه دي.
د بشري تاریخ مکررې تجربې ښیي چې هر کله په یوه ټولنه کې استبداد تر حده واوړي او د ټولنې نارضایتي دغه برید ته ورسیږي چې د ټولیزو غبرګونونو امکانات رامنځته شي، بیا استبداد هر څومره چې ځواکمن وي په خپل حالت نه پاتې کیږي. زه باور لرم چې د افغانستان تاریخ له موږ سره کومک کوي چې پوه شو چې هر کله چې استبداد ولو که هغه استبداد حتی د دینی پلوه هم توجیه شوی وي او د استبداد لپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوې وي هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنگ شي.
او که څه هم طالبانو په 2023 کال کې بیا بیا د داعش د ځپلو او لمنځه د وړلو لافې وکړې، خو کابل دارالامان کې د طالبانو د فرامینو پر ریاست برید له ایرانه د راستنو شویو 14,000 زیارت کوونکو ډله ییزې وژنې او حتی د طالبانو د تر ټولو غښتلي حقاني شبکې د وزیر خلیل حقاني ترور وښودل چې د دغه ډلې د حکومت پر وړاندې د داعش ګواښ سخت پړاو ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په جولای میاشت کې امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په 2024 کال کې افغانستان کې امنیتي پیښې بیرته 53% زیاتې شوې دي. افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې اندېښنې څرګندې شوې او ان د طالبانو دوستانو چین، پاکستان، ایران او روسیې هم بیا بیا د اندېښنو ترڅنګ خپلمنځي تماسونه نیولي چې څنګه د ګواښ په صورت کې له افغانستانه د ترهګرۍ د مخنیوي امکانات چمتو کولی شي. په دې ترڅ کې چین له پاکستان سره ګډ پوځي تمرینات وکړل ترڅو له افغانستان د ترهګرۍ ګواښونو ته چمتو وي. پاکستان لا د کال له پیله تر پایه پر طالبانو تور لګوي چې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ورته ترهګرۍ ډلې ساتي. بلخوا د روسیې په مشرۍ د منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان له افغانستان سره د لوی امنیتي کمربند جوړولو خبر ورکړ او ایران هم وایي چې 2025 کال پورې به د امنیتي خوندیتوب او کډوالو د مخنیوي لپاره افغانستان سره ډېرو سیمو کې د دیوال جوړولو چارې بشپړې کړي. بلخوا که څه هم مقاومت جبهه او آزادۍ جبهه د طالبانو پر اهدافو د ګڼو بریدونو ادعاوې وکړې او سیاسي مخالفانو یې د کال په آخر کې یو د افغانستان ژغورنې په نوم د نوي 22 ګوندیز ائتلاف اعلان وکړ، خو افغانستان لپاره د امریکایي مفتش ادارې ویلي د طالبانو په وړاندې د دوی وسلوالو او سیاسي مخالفانو هیڅ کوم د پام وړ ګواښ لا هم نه دی رامنځته کړی.
په سیمه کې حالات نهایت کړکېچن وو، بلخصوص تیر دا یو کال دنیا په یوکراین او په منځنی ختیځ کې مصروفه وه او جریانات ډېر زیات ترخه وو. بیا د ایران او د اسرائیل قضیه منځته راغلله. همدارنګې په پاکستان کې که تاسو وګورئ امنیتي حالات ډېر کړکېچن وو. که چېرته افغانستان د پاکستان سره پرتله کړو، افغانستان په سلهاو ځلې زیات د پاکستان نه پر امن او په حساب په حق حالت کې وو. پاکستان کې په زرهاو عملیات صورت نیولی دي نظامی. تنه خپل نظامیان د پاکستان وایي چې دو ډېر زره نه زیات نظامی عملیات دی خپل په مختلفو سیمو کې، هم په بلوچستان کې هم په خیبر پختونخوا کې کړي. افغانستان کې به په ډېر مشکل سره زر عملیات هم داسې نه شوي چې هلته به کمځي کې به ستونزه وه. یعنی د امنیتي لحاظ نه افغانستان نسبت په سیمه کې د ډېرو ممالکو نه بهتر او په ښه حالت کې د وجود دغه درلوده.
او په 2024 کال کې افغانستان کې د بیان ازادي هم له جدي محدودیتونو او ستونزو سره لاس او ګریوان وه. ان د کال په اخرو کې یو نیم طالب چارواکي هم دا ومنله چې د دوی حکومت په رسنیو دایره خورا راتنګه کړې ده. د بی پولی خبریالانو ټولنې آر ایس ایف راپور ورکړی دی چې په دې کال کې طالبانو لږ تر لږه 12 خصوصي او دولتي رسنۍ تړلي. دغه راز د ګلوبل اکسپریشن سازمان د راپور له مخې افغانستان د بیان ازادۍ په شاخص کې د 116 هیوادونو په منځ کې 155 مقام ته وغورځېدلی دی چې د جمهوریت په پرتله د افغانستان 20 درجې شاته تللی دی.
افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د یونما د بشري حقوقو څانګې راپور لا دا هم ویل چې دوی د طالبانو لخوا د خبریالانو د ځورولو، ګواښلو، بندي کولو او شکنجې 386 پیښې تر اوسه ثبت کړي دي، خو دا پیښې د یو کال نه دي بلکې د 2020 کال له اګست نه د 2023 کال تر سپتمبر پورې موده په لمن کې رانغاړي چې دغه موده کې یونما وایي طالبانو 256 تنه په خپل سر بندیان کړي دي، 130 خبریالان شکنجه کړي او 15 تنه نورې ګواښلي دي. دغه راز د تیر کال د راپورونو له مخې طالبانو رسنۍ مکلفې کړې وې چې د دوی د مخالفانو نظرونه خپاره نه کړي یا میلمانه نه کړي، د دوی پر ضد راپورونه نشر نه کړي او ورو ورو ځانونه دې ته چمتو کړي چې افغانستان کې د طالبانو د واک لاندې ټلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو انځورونه او ویډیو نشر بند شي.
په تیرو دریو کلونو کې 28 محدودیتونه د رسنیو پر فعالیتونو وضع شوي دي او دغو محدودیتونو د رسنیو پر فعالیت کې ډیره بده اغیزه کړې ده. د بیان د ازادۍ دوه مهم فاکتورونه چې هغه اطلاعاتو ته لاسرسی دی او انتقادي ژورنالیزم دی، دغه دواړه فاکتورونه په اوسني نظام کې نه لیدل کېږي. ایما په باور اوسنی نظام استبدادی نظام دی او مطبوعاتي نظام مطلق یو استبدادی مطبوعاتي نظام دی، ټول خپرونې څارل کیږي، انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او 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 یوازې هغه خپرونو ته د فعالیت اجازه ورکول کیږي چې د حاکم نظام په نفع وي. نو دغه ځانګړتیاو ته چې ګورو ویلی شو چې مطلق اوسنی نظام یو استبدادی نظام دی او کچېرې وضعیت په همدې شان دوام وکړي ما باور دادم چې 2015 کې به د محدودیتونو ساحه نورم پراخه شي.
او طالبانو په 2023 کال کې هم جنې ښوونځیو ته پرېنه خو دي، حتی له طبي انسټیټیوټونو یې هم راوګرځولې، خو د دوی د پوهنې وزارت وویل په تیر یو کال کې ټول افغانستان کې 22,250 مدرسې او د دیني زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي چې 615,000 ټوکه کتابونه هم پرې ویشلي. د 2023 کال خبره ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معین کرامت الله اخونزاده ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې وویل د مهال افغانستان کې 9,609 مدرسې، 2,200 دارالحفاظونه، 115 دارالعلومونه او 9 دیني روزنتونونه فعال دي او دوی غواړي راتلونکي کال پورې هیواد کې د مدرسو شمېر 40,000 نه واړي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو دغه معین جاتی د مدرسو لپاره یو کال کې 50,000 ښوونکي هم ګمارلي دي او په تیر کال کې بیا د لوړو زده کړو وزارت شمیرې دا ویچې له 40,000 طالب ملایانو نه ماسترۍ، لیسانس او دکترا لپاره ازموینې اخیستي او تر دکترا پورې د لوړو زده کړو اسناد هم پرې داسې ویشل چې هیڅ نړیواله منل شوې علمي پروسه یې طی کړې نه ده. همدارس په هیواد کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تړل شوي خصوصي پونتونو شمیر هم تیر کال له 40,000 ته ورسېده چې وجه یې هم د پونتونو ادارې د محصلینو کمی او د مختلفو ډیپارټمنټونو بندون ښیي.
منګ په قران کریم کې هیڅ ډول اختصاص د علوم نه لرو، دا چې څوک راځيږي چې په لوی لاس باندې دا امت وی شي، علوم وی شي، خزه او نر پکې بیلې، مثلا راځيږي وای چې خزه د علم وکي، نر دی نه کوي، ناری نه دی وکي، خزه دی نه کوي، فلان علم دی حاصل شي، فلان دی حاصل نشي، دا اصلا دا نور هدف نشاته کې دی شي ولري، ځکه چې قران کریم خو واضح دی په دې حق لا، اسلام واضح دی په دې حق لا، دلته کوم اختصاص د علوم نشته. دا چې یو څوک راځيږي په لوی لاس یو امت راخلی، یو ملت راخلی، هغه د عصري علوم په وسنۍ وخت کې د عصري علومونه هغه محرومي او د نړیوالو سیالیو د پاره اوزار جوړي، هغه یو خام مواد تولیدي د منطقي د استخباراتو د پلانونو د تطبیق د پاره د ملت ځوانان د علومنا اساره ولکېږي، د غوی د پرمختګ زمينه نه مساعدېږي، د غوی لپاره د علوم دروازې په شکل د اشکال محدودېږي او بندېږي. نو دلته معنا دا ده چې دا یو بل پلان دی، دا کوم د اسلام حکم نه دی، نه د اسلام په دې کې کوم ربط شته.
او سم لدی خبرې کې چې 2023 کال افغانستان د باندې څنګه تیر شو. په تیر 2023 کال کې پاکستان د افغانستان د نورو غونډانو په پرتله زیات د کورنۍ اړو دوډ سره لاس وکړیوانو او هلته 2023 کال عام کار نه بلکې له تشدد د ډکو لاجنونو کالو. دغه یواد کې د فبرورۍ د ټاکنو پر مهال عمران خان زندانی وو او پر ګوند یې ټاکنو کې د ګډون رسمي بندیز هم وو، خو بیا یې هم پلویانو په انفرادي ډول د پارلمان لوی اکثریت خپل کړ او د نواز شریف د صدر اعظم کېدو ارمان یې خاورې کړ. اما د نواز شریف او پیپلز ګوندونو ترې د شهباز شریف په مشرۍ له نورو ائتلافیانو سره په ګډه حکومت جوړولو کې بریالی شو. دغلته تیر کال مولانا فضل الرحمن هم په لومړي وار د نواز شریف له ملګرتیا واوخته او د کال تر پایه ورسره په لاریونو او جنجال کې ښکېل پاتې شو. دغه راز بلوچ ازادي غوښتونکي هم په تیر 2014 کال کې تر بل هر وخت زیات زورور شول او د خورا لویو بریدونو په ترسره کولو اوس د خپلو چارواکو خبره ده چې بلوچستان کې 80% خاوره د پاکستاني ځواکونو له واکه وتلې. په خیبر پختونخوا کې هم د مولانا فضل الرحمن ایمل ولی خان او د ایالتي والی فیصل کریم کندی په وینا تیر 2014 کال د دې ایالت ډېرې مهمې سیمې د ټي ټي پي وسلوالو تر نفوذ لاندې راغلي وې او د شپې له مخې په 80% خاوره کې خلک له ویرې بهر نشي ګرځېدلی. ټي ټي پي په خیبر پختونخوا کې د چینایي انجینرانو او بهرنیو ډیپلوماټانو له نښه کولو راواخله، د پاکستان د پولیسو او پوځیانو تر برمته کولو، د پوستو د پرله پسې سقوط، د چارواکو اختطافه پورې ګڼې درنې پیښې وکړې چې له امله یې د پاکستان مرکزي حکومت مجبور شو دغه ایالت کې یو وار بیا د استحکام پاکستان عملیات اعلان کړي، خو چا دغه کار اجازه ورنه کړه. تر ټولو دروند اقدام خیبر پختونخوا کې د لسګونو زره پښتنو استازو لوی جرګې جوړېدلو چې اکتوبر کې د پښتنو له سیمو د پاکستاني ځواکونو د وتلو د ډیورند د نه منلو پر خپل کاني او طبي زیرمو د پښتنو د اختیاري پریکړې اعلان وکړ. دغه راز که څه هم پاکستان 6 میلیارده ډالر قرضونه له مختلفو بنسټونو ترلاسه کړل، خو بیا هم خپل له ماتې سره مخ اقتصاد ته کومه لاره ونه موندله. هو البته د لرې واټن ویشتونکو توغندیو له امله د امریکا پام بیا ځانته ورواړوه او دغه هیواد باندې درانه بندیزونه ولګېدل.
نو که د جنګ پالیسي تګلاره وي ټي ټي پي سره او بلوچ ډلو سره، نو بیا خو ګمان نه کوم چې په نوي کال کې به هم د پاکستان په امنیتي وضع باندې مثبت اثر وی او بکتی شي، ځکه چې دا وخت پاکستان او د طالبان ترمنځ رابطې به حل شوې دي. د پاکستان افغانستان لپاره ځانګړی استازي کابل کې اغم خبرې کړې دي، نو دې ته به انتظار کول وایي. خو زه ډېر خوشبین نه یم چې دا کال به نوی کال به د تیر کال په پرتله باندې بدل.
او اوس منځنی ختیځ په 2014 کال کې د اسرائیل، فلسطین، حزب الله، حوثیان او ایران ترمنځ شخړې د سیمې تر ټولو جدي موضوع و چې د حل لپاره د ملګرو ملتونو هلو ځلو هم نتیجه ورنه کړه. د دغه کال په جولای او اکتوبر کې اسرائیل پر لپسې د حماس دوه لوی مشران اسماعیل هانیه د تهران یو مېلمستون کې او یحیی سنوار په غزه کې وژل. د حزب الله غختل مشر حسن نصر الله سپتمبر کې په بیروت کې د یو لوی بمبار په پیښه کې لمنځه وړ او اکتوبر کې دغه د احتمالي ځایناستي هاشم صفی الدین په وژنه اعلان وکړ چې حزب الله او حماس یې په وړاندې کمزوري شوي دي. د شخړې تر ټولو هیښوونکی پړاو په لبنان کې د حزب الله د زرګونه وسلوالو د پیجر مخابرو دستجمعي انفجار و چې په یو وخت د لبنان مختلفو سیمو کې د تخنیک په مرسته کورونو، دفترونو، نظامي مرکزونو او بازارونو کې چاودنې وکړې او سلګونه مړو او ټپیانو راپورونه ثبت کړل. دې پیښې وښودله چې په نړۍ کې د جګړې تاکتیکونه څومره تخنیکي او پیچلي شوي دي. خو د منځنۍ ختیځ شخړه کې بیا تر ټولو جالب پړاو هغه مهال رامنځته شو چې په سوریه کې د روسانو او ایران له ملاتړ برخمن د بشار الاسد رژیم د تحریر الشام او سوریې دیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف په نتیجه کې په چټکه او ډراماتیک ډول د کال اخره دسمبر میاشت کې راونړېده او هلته د یو ملي دولت د جوړولو لپاره هلې ځلې چټکې شوې. امریکا او اسرائیل په سوریه کې د اسد د رژیم له پرځېدو وروسته هیله مندي ښودلې ده چې اوس حزب الله ته د ایران لاسرسی ختم شوی او منځنی ختیځ کې د ثبات راتلو امکانات شته.
د دې کې شک نشته چې اسرائیل به ډېرې دعوې کوي چې دوی په ډېر طرفونه قتل کړل یا ترور کړل، کله د هانیه مرګ دی او که چېرته د حزب الله د مشر حسن نصرالله دی او داسې نور ورته، لکن تر ډېره حده پورې چې ګوري د دوی کامیابي هم په ځینو برخو کې به دا بالکل صحیح وي، مګر په ځینو نورو کې بیا صحیح نه ده. د دوی د اهدافو په تسلسل کې چې ورته ګوري یا تناظر کې چې ورته ګوري، نو نه خو حزب الله پوره د منځه تللی دی او نه د حماس ډله چې په نړیوالو ترورستي ډلې بللې کېږي، حتی دومره جګړې نه وروسته چې په تقریبا یو کال جګړه نه هم وغځېدله، تر اوسه پورې د حماس ډله په پوره شکل باندې چې څنګه دغه غواړي د اسرائیل غواړي هسې تر منځه لانړله.
او تیر 2023 کال د ایران لپاره لدرنو زیانونو سره مخ و. د دې کال په می میاشت کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له شرقي آذربایجان نه د راستنېدو پر مهال له خپل خارجه وزیر امیر عبداللهیان او اتلسو چارواکو سره د ترخه کې د سکوت مرموزه پیښه کې وژل شو. ایران له دې پیښې وروسته مجبور شو چې 50 ورځو کې انتخابات وکړل او دا ټاکنې په لومړي پړاو کې ناکامې خو دویم پړاو کې مسعود پزشکیان وګټلې. د ټاکنو کې که څه هم سخت دریځي سید جلیلی د خامنهای هیلو ته رسیدګي ونه کړای شوه خو لیدل کېږي چې روشن فکره ګټونکی مسعود پزشکیان هم د خامنهای له نفوذه وتلی نه شي. ایران لپاره تر ټولو شاک ورکوونکې پیښه بیا دا وه چې د مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو ته په جولای کې ورغلی اسماعیل هانیه د سپای پاسداران په میلمستون کې د اسرائیلو لخوا ووژل شو. ایران د دغه پیښې او په دمشق کې د قونسلګرۍ په ودانۍ اسرائیلي برید کې د سپای پاسداران د اتو غړو د وژنې د غچ لپاره په اسرائیلو اپریل او اکتوبر کې دوه واره د سلګونه توغندیو بریدونه وکړل چې په جواب کې اسرائیلو هم یو وار تهران کې بمباري وکړه خو د دواړو هیوادونو دغه لوی بریدونه بې زیانه اعلان شول او شنونکو هم هسې د زرګرۍ جګړه وبلله. بلخوا د امریکایي چارواکو په وینا تر ټولو درنه ضربه ایران هغه وخت وخوړه چې سوریه کې له ملاتړه برخمن اسد رژیم رانسکوره شو. اوس امریکا او اسرائیل وایي ایران په سیمه کې خورا کمزوری شوی دی او نیابتي ډلې یوازې یو یتیمې شوي دي.
په عراق کې، په سوریه کې، په لبنان کې د دوی قوت ډېر زیات ځپل شوی او مات شوی ده او د دې وړ نه ده چې دوی چاته اوس غبرګون ښودلی شي. نو که چیرې د امریکې او د روس ترمنځ مستقیمه جګړه پیلېږي نو طبعا روسیه خپل متحدین لري او امریکا خپل متحدین لري. په داسې حالت کې به ایران د دې جوګه ونه اوسیږي چې د روسیې تر څنګ په قوت سره ودرېږي او یا خپل غچ واخیستلی شي. زه فکر کوم چې دا چې ایران ډېر زیات وځپل سه ایران ته په 2025 کال کې پکار ده تر څو د خپل ځان په ریهبیلیټیشن یا احیاء مجدد باندې کار وکړي، ځان بیرته آسته آسته قوي کړي او داسې یو سیاست ولوبوي چې له جګړو او له ډېرو ځپلو څخه ځان وساتي. په دې کې لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ مسعود پزشکیان یو ډیموکرات یا ډیموکراسي غوښتونکی ولسمشر ده او که څه هم د آیت الله خمینی او د خمینیانو تر تاثیر لاندې یا تر اغیز لاندې د دوه حکومت مخته روان ده، ولې که دی له تدبیر څخه کار واخلي نسبتا ازادیانې د ایران ولسونو ته ورکړي او په ایران کې د انقلاب راوستلو مخه ونیسي نو زه فکر کوم چې دوی به وکولی شي چې هغه خپل حکومت هم دوام ورکړي او په تدریجي ډول سره ایران بیرته ځواکمن کړي.
او په 2023 کال کې د امریکا ولسمشریزي ټاکنې داسې وې چې ډونالډ ټرمپ کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند په استازیتوب د جو بایدن د ډیموکراټانو له کاندیدی کمال هایرس نه په لوی اکثریت وګټل. د دې ټاکنو په ترڅ کې د مهاجرت، اقتصاد او د اوکراین او افغانستان په شمول د نړیوال سیاست په اړه مهم بحثونه مطرح شول. دا ټاکنې د نړۍ په کچه د پام وړ وې ځکه چې د امریکا سیاسي بدلونونه نړیوالې اغیزې لري او ټرمپ هم وویل چې د جو بایدن پیل کړې جګړې ختموي او تیروتنې جبرانوي. هغه دغه راز د اوکراین د جګړې د ختمولو وعده هم ورکړې او په ناټو هیوادونو یې د خپلې دفاع لپاره د فشارونو په زیاتولو ټینګار کړی او آن د ایران تر څنګ چین او طالبانو ته هم وار له مخه ګوت څنډنې کړي دي. خو دغه راتګ د نړۍ په کچه یو شمېر هیوادونو سره اندېښنې هم پیدا کړي دي چې ګوندې ټرمپ به نړیوال امنیت وننګوي. دغه له راتګ نه اوکراین په ویره کې ده چې ګوندې د روسیې په وړاندې به د امریکا ملاتړ له لاسه ورکړي. د طالبانو مخالفان بیا ورته خوشاله دي چې ټرمپ به پرې فشارونه زیات کړي. اسرائیل بیا دې ته خوشاله دي چې منځني ختیځ نه به د ایران د لاس په لا لنډولو کې ټرمپ زیات کردار ادا کړي او پاکستان کې بیا د عمران خان پلویان خوشاله دي چې هغه به بیا صدر اعظم ته ورسي. اما چین په تشویش کې ده چې ټرمپ به د اقتصادي ودې لپاره بیا د شګو بندونه وتړي.
لومړی خو په ټوله نړۍ کې د سیاسي رهبرانو د کمپاین د مهال ویناوي او بیا چې څوکۍ او قدرت ترلاسه کړي په هغه کړنو کې خورا ډېر توپیر وي او بیا چې د کمپاین پر مهال ښاغلي ټرمپ د کومو موضوعاتو یادونه وکړله یا د کومو کړنو ژمنې چې وکړې په د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې همدغه لوی موضوعات و لکه د غزه او د اسرائیل مسله، د یوکراین او د روسیې مسله، په افغانستان کې د طالبانو مسایل، چین، همدارنګه د چین تولیداتو تعرفې، د کاناډا د وسایلو یا تولیداتو تعرفې، د مکسیکو تعرفې، د مهاجرینو مسله، همدغه لوی موضوعات و. او بل د چې کومې خبرې وکړې په هغه کې اوس نن تناقض هم لیدل کېږي. لومړی خو دا چې د وویل چې د بایدن پیل شوې جګړې په ټوله نړۍ کې ختموي، چې بایدن په مستقیم ډول په ټوله نړۍ کې نه هېڅ چیرې هم جګړې نه دي پیل کړي. هغه چې دی ښکېل د متحده ایالاتونو ښکېل یا د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو د سفارتي پالیسیو اوږدمهالې پلانونه پالیسي ښکاري، یعنی په عملی ډول باندې امریکایان هیڅ ډول جګړه کې شکیل نه دي. دوم بس چې دا وایي چې د بایدن پالیسي جګړې ټول ختموي، نو په ورته مهال کې استاد په دازه ته بیا ویلي دي چې دوی به پوره هڅه وکړي چې اسرائیل غزه ونیسي او حماس لمنځه یې شي. دا خو بیا دا خبرې سره په تناقض کې دي چې دا وایي جګړې ختموي، بلکې جګړې ته اور دی ورته نور تیل راچول دي. او بیا دغه ټول مسایل ډېر لوی مسایل دي چې یوازې یو فرد هغه په تېره دوره کې هم دی ونتوانېدی چې دی وکولی شي. مثلا د ناټو پر ناټو باندې فشارونو یادونه د بیا وکړله، تیر ځل د هڅه وکړه چې د جرمني څخه امریکایي ځواکونه راوباسي او هغه د امریکایي ځواکونه او د ناټو چې کوم پوځي اډه ده هغه بنده شي، امدی ونتوانېدی. نه امریکایي ادارو هغه چې تصمیم نیسي، نه هغو سره ومنله او نه هم ناټو هېوادونو سره ومنله.
او په همدې سره د 2040 کال د ارزونې تحلیل او بیا کتنې لپاره د ازادۍ ځانګړې و مورز رانغاړم. نوې کال مو بختور.